مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروندی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي، دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د 80مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولی د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پي عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی وه. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوه خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوه خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې خو نوري لارې لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وي چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د هغو د کارولو دلاري یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې ونسی کولای چې
درست ډېره مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل یې څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته او ستاسو مېلمنو او اوریدونکو ته، زم له پیژانسیا سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل یو څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره اقلا که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنه ترمن صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس ځکه د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږي د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لوېږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی شي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي. او بل دې له دا د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه چې دی، دا په یوه ورځ باندې نه شي کېدای چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي په دغه مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیشاند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهدافو ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم، موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او هغوی هم چې غوښتل تقریبا هغه ترلاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستان تهدید نه پېښېږي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساتو باندې فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی ډلې د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګانی او د انیس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه فیصله سره دغه خطر اټیټ کې موږ خیر لاسي موضوع و ته د پاکستان او د هغه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره ټي ټي پی زړه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرست کولو، او د غو د لاري خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدون کې منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامات
اوسه مهرباني کوي.
او مننه نه ونه سلامونه سرور سب سرما د اول سم مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاءالله تاسو پتا چې راځو رښتلې راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې چې وګورم تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات درو یاره دې معاملې نو ورسې هر وخت به دې خپل خاصات مونږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا مې مسنجر واسي یا خلکو په تعامل سره کاوه یا به سره ورته وي نو دا اخر کې چې وګورم دا سور زکه هغه دوی یو څه سبق واخیست د دوی یو حکومت ته چې وګوره سرواز محترم لکه هغه کمر بازار دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي نو په ټولو پر کې دا کمر بازی کړی ده نو اوس وګوره چې دغه ستونزې پیدا کړې افغانستان ته یو څه د موته چې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د بابا نظر نور بیا داخله ونه کې بیا هم کدی ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیج باندې تر واخلي نو په دې اړه څه وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې دي چې وړوړ جنگره فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه ولا نو مې نه زړه راشه دا چې ګورې څوک مې مدرا یعنی وګورې ما دې نو دا سوال ده چې نور دا ملکونه کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره داسې مشکلات لري کې نه لري نو په دا کلو ګورم نو دایم دوی رنج ولا دایم موږ تینا خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوی چې موږ ماجر ورغلی یاته دغه پاله نه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سے مختلف دی دی رگٹی وګړي نه تقریبا ما مخ کې ورې سدي کار کړی کې مارونه دا نو بیا موږ ورسره ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار چولای دا دلته وګړه افغانستان د پکر نو ټکی شو افغانستان کې یو څوک لاس تا دی څوک ستاره خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف چې بیا په شور وسره واغلو نو کله دا خدای نه خسته به شي نو عام خلک به ځم لاس په کار چې دا یو بد ته پټ هغه لري او فایل وي
سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سروان سره مترما پاسدلی موږ سره مې سلامونه تاسو سره جوړ ټول کار کوم کاورې دوم کو تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوي
سروان سره مخې دې چې زموږ زو تر اسم ما او تاسو سره دی والانی زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم څخه پوښتنه وکړه و استاد زمي ځای چیرې دی دا دور ټول ول په دوبې ماته چا احترام کړی چې د زمي د ځای پوښتنه مې کوي نو اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربند یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکړي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخي سروان صاحب حق ویل جبه پر کول دي د جيبي پر کېدل د کزاحات تر توایم دغه وربن چې دوی وسکړي د امام کتی ته په ترکیه کې جلسې وشي هم کپن ارزه چې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کړي او خپل د دورنګ پالیسی نور په کا خپل د دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کړي زه خوشبینه نه مې دی وربانته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربان ما به انتر راشي زموږ د دوی په ما به انکه وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا غدري سره حق پاکستان دې نه دي پردې کړی دا خدای دې کدی هی کزاین ته نږدې سم دې نه غواړي ک امریکا ته نږدې سم دې نه غواړي ک روس ته نږدې سم دې نه غواړي ک چین ته نږدې سم دې نه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دې نه غواړي اصلا دې داسې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبر چیز باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو مل بنوته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګدې شرح ته ضرورت شته چې په دې برخه کې مالک تر زیات خبرې وکړي بل برخه کې نو بس کم دقیق
مهرباني
موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا 60 کاله او 70 کاله راځي یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان سره ټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لغنه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه د نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکي حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها په پاکستان کې یو داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه. هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره. یو څو نفر راولي یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره دی یو نوه ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و تی نظامیان باید تو سیاست پاتی سی ترواس پر دوی لمنزه ندید لی. نو دیگه بخاطر داتی نند پاکستان نند افغانستان هم لکه یو بلو رس کشمیر دو بلو رس داد و بلو رس غیر دخل طول بحانه گی بیاد دی البته دی روسی شوردان و راتگ افغانستان تا دیتا بهترین فرصت سو دی بخاطر تی پاکستان اصلی تعریفه که دغه تعریفه که تو خیر وگوتونی سی پا دقت پره بل هیچی تا ضرورت نیسته. پاکستان یو حواد نده. پاکستان یو یو نظامی ساختار ده، یو نظامی طولنه ده که دغه طولنه یو مصنوعی ملت خپل شاعت را کشوی یعنی پیواز دیست نظامی برخه دیو حکومت دیو دولت برخه جز دلتا برعکس ده. یعنی پا پاکستان که تو کار نظامیان که اگه دی ملت مصنوعی ملت نمی حاط بانه ده نو دیگه بخاطر بانده دی نظامیان و خصلت بیسته ده اگوی خو فرض کس که یا تاس یا سیاسی نظامی صاحب منصبی است تاس دی سول نه دی جنگ وقت بیتره ده دیست که جنگ که تاسو خپل قدرت او شجاعت کو دلته په جنگ کې تاسو مدالونه اخستلې چې په جنگ کې تاسو ماش دی چې دا ټول فائده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي نو دغه خاطر د دې کار وجودي ضرورت ایجاب دیده که پاکستان در همیشه په جنگ کې کلیسه پرېس کې پوسوله کې
بله
پاکستان خو ته نظامیان تولید نکړي تخریب کړي پوسوله کې د دې نه ده بعد دا جنگ همیشه دوام لري
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوی جنگ وړي یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا دوی ته مشکل ایجاد شي
نه په هیڅ صورت سره نه دلته آتا که طالبان پا افغانستان که وغواری هم غیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دغا نور لو لو خیانتون تیور سرزی و لوی ترین خیانت لافغانستان سر استاد ربانی کرده ته هغه افغانستان تقریبا روسا اغتا ده پاکستان پا مقابل که خلی سلا که ده مونگا طول درنی وصله ور کرده تیاری ورکړه هوایی قوای ورکړه یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې بیا یو بل خبرم په دې کې په خنه غوښتم چې اضافه کړم بیا هم هغه ربانی چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوي د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد ربانی ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده ډیره مننه سلامت اوسه مخته چې اوریدونکو ته ورسو هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه دی سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پرې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي اما غسې چې په بری اعظمګي کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست د غوی په لاس کې او په کنټرول کې وو پاکستان هم غواړي چې د غو د جانشین په توګه ووسی او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري تاسو څومره ورسره موافق یاست
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم دغه یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږ کې لوی شوی او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کال دی او چا په غیږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی دغه په اړه باندې ټول معلومات لري نو څنګه کولای چې سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی یا له هغه سره هیڅ اړیکه نه لري د پاکستان دا بیل خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده دا بیل ده البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیلول نه سو پاکستان طالبان هم پر تلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی چې له پاکستان سره څه شي لاس پوسه یې ده غلام دی مستقل انسان دی
سوال بل شی سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پی مسله ده په خو هم شاید دغه سي مسایل ول او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي
نه کوزم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستاني خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا د زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغسې دی. پاکستان للار د افغانستان ټول مسایل چینل کېږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنې دا هېڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکري په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراری وه. هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه هم خبرې کوو، خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورځو. مهرباني کوئ
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم. محترم اسمت سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هېڅ کله نشي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېستې. دا اوس تاسو وګورئ دغه مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بخیر دروازه بند کړی دي. اسمت سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلطه استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا غږ دی سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري، زه هم دا په خوږو خوږو خبرې خطا نه بچ خدای نه خسته، د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو باامن هیواد او ګاونډي هیوادونو، خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو، موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو. اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو، مخ خپل کار ته پریږدي. او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی، یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د تیریستلو د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان، د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، د هغو د تیریستلو لپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څه کزه ورته وایم چې دغه وروستۍ بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې چې دی په قطر کې سره راټول شول، چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دوی یو اعلامیه څلور مادیزه یا پنځه مادیزه اعلامیه خپره کړه، هغه امضا کړی او په داسې حال کې چې هیڅ معمول نه دی. په
همدا شان چې په دې پریکړه لیکې هر څه چې بولي یو هوکرالی کې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملي کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډېر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دا ډول تعهدونه د اصلا زموږ د راتلونکو یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نه شي کولای. مخکې یادونه وسوه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژي کوم کې دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل شي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغو اهدافو قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسو سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نه سوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټوله ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زه دا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو، هغه کولای شوی چې په ملګرو ملتونو کې
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده، خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړې شي عملي کړی شي. تاسو ول چې په لارې مخه نشي نیول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشوي نیولای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخته و نه وړي، دوی شاید مخه ونیولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخې یادونه وکړه، دا وسلوال چې د پوځي چوڼې کې د پاکستان د جوړیږي او بیرته د منځ ځي، دا د لوبي لپاره فیصله سره یو 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 نمایش دی، او دوی خپل اهداف لپاره د وسیله ده. دا به پریږدو، مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري. په نړیوال سټیج باندې کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کېدای شي ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومې وسلې لري؟
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده، منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. له دې نظر مې
دا شان که وګورو د پولو کنټرول او د پولو څخه او دې خواته ځان نه د ترهګرو ډلو نه تاګور تل، دا ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، هلته ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډېر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوښته ده او همیشه دا ویل کېدل چې دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسه. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې دا اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه دا و چې د افغانستان لخوا دی په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دې حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که دې اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښن سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هېواد کې لري، او
هغه
ځان مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده چې دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شو چې دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي، په همدغه بهانه چې وشو که بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاسر په نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستان په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، یو
د تعامل دی فرصت دی، یو دوه میاشتې درې میاشتې. بله، ډېر مننه. اندر صاحب، سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او کنه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې مشې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګ به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي؟ داسې یو کمزور هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولای شوی. یعنی کدی دوی غندل نه دی دی غویم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی؟
نه، ګوره د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري، تروریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا ده؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلود، نړیوال مشروعیت درلود او استازولي درلود، لیک تر لیک دغه دغه اعتراف خو به کړی وو. بل خبره ده دغه د داسې بې صرفي بمباری سره لومړی ورځ کې دغه ورستی ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنی ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنی ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، بی نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولی په ما باندې دغه څه بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره د خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنی لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډیر په دغه بمبار کې ډیر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسكر کته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټل او موږ دغه سپوستې ونیو دي. پلان چې په ځای باندې خپل مظلومیت وخی، هغه مظلومیت هم ونه خوده. نو او بل چې مظلومیت وخی څه به وخی؟ نور نړۍ کې تاسو ځولې نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره دیاري کې نسته دی هر وخت، یعنی ستاله پاره به نور څوک غږ پورته کی.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی، یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړیږي په څه شکل به جوړیږي؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل به هغه د دیوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرق په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاري څارم، زه ډیر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دوی دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې، د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوهه او ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپوړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. ستانیسی صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع ده چې تکر دوستانو ته اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام پرسنت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، ځای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړوي هغه لغنه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بهتره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعاً طالبان سره هر څه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو لخوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخته دی د امکان لري حتمی د امریکان د در علاقه مندل مخنه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکان ته ډیر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده منطقه واقعیت داده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواده وي
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته وویس آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی سانسور دی هر سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوال رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده دو هیوادو
په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا مې شکاري خصوصي کې په غوښتنې
ځای باندې افغانستان خبر نه ده د پاکستان خبر هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کوم جګړې ته خلک تیار ناشته او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
دغه د کومندان جوړور چې پکې او هغه جګړه او ګڼې نورې په سرحداتو کې جګړې وې خو دومره ډېرې نه وې داسې ډېر نه
سي هم زمانه دي په لسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گھٹ گھٹ غم جام جام غم پل پل روانیم غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان